سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د انصار وختي د سپتمبر 14 د تورخم لار شد افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه او پوری سیمه ده د بارون کو موټر او پیاده مسافر پر مخ پرانیستل شو تورخم په جنوب آسیا کې د تخودو او گاونډیانو ترمنځ یو مهمه ترانزیتي لار ده د تورخم بندر نه ورځې وړاندې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ لنخته ورسته وتړل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مشر خانجان علي کوزای وایي د تورخم لار تړل کېدو سوداګرو ته تر دې د مشاو خو $2 میلیون زیان اړولی دی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی پرون له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې دغه ترانزیتي لار پرانیزي د ملګرو ملتونو د خلرو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 100 میلیون وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه څنګه ترلاسه کړي دغې ادارې پرون پنجشنبې ویلي په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې سخته شوې ده چې د بشري مرستو لپاره بودیجه په وچېدو ده د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سینډي مکیکین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله دغه اداره مجبوره شوې ده چې له میلیونونو کسانو سره د خوړو مرستې بندې کړي او د لړۍ د غسې روانه ده د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه ویاند وحیدالله مانی ازادي راډیو ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله بشري مرستو ته د اړو 14 میلیونو وګړو له ډلې دوی یوازې له 3 میلیونو کسانو سره مرسته کوي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په بیړنۍ توګه 1 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري لندن پاریس او برلین وای د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د ساتلو پر یوې ستراتیژي موافقه کړې ده دا تګلاره تهران ته د یو نسبی مهلت په خاطر وړاندې شوې د ایران او نړۍ اټومي قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د هوکړې لمخې چې واشنگټن په یو اړخیزه توګه په 2013 کال کې ترې ووت ټاکل شوی و چې د اکتوبر په 13 یو شمېر بندیزونه لري شي خو برېټانیا فرانسې او جرمني د پنجشنبې په ورځ د تهران د ژمنتیا د نه نشټوالی په سبب د بندیزونو د ساتلې هوکړې ته ورسېدل ایرانی چارواکو په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی د مهسا امینی د مبارګ د نمړي تلین د پوره کېدو په درشل کې لږ تر لږه 3 تنه فعالان د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي دي ایرانی چارواکو د مهسا امینی د تلین د لمنځلو په درشل کې د فعالانو او هغو خلکو نیول او ځپل پیل کړي دي چې غواړي مظاهرې پیل کړي مهسا امینی د 2022 کال د سپتمبر په 14 د تهران د ارشاد پولیسو په توقیف کې سا ورکړه او د پیښې په ټول ایران کې پراخې مظاهرې وپارولې مهسا امینی د ایران د کوردستان ښار د قز اوسیدونکي و چې تهران ته په سفر کې د حجاب د نه رعایت له امله نیول شوی و او عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغه کب نه چې په لسګونو زره کسان پکې دیره دي د خپل وګړو ستنول چټک کړي ډیری دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یادایش د جنګیالیو یا هم ملاتړو ښځو او ماشومان دي بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولې په اوږدو کې د افراطي وسلوالو خطر کم او بالاخره دغه تاسیسات وتړل شي وروسته له هغې چې د کردانو په مشرۍ جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوه د 2019 کال په مارچ میاشت کې داعش ډله په سوریه کې ماته کړه د دې ډلې اعلان شوی خلافت هم ختم شو تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالبه واوریدل شي وړاندې بر سره واورې چې د تورخم دروازه چې د سهار راهیسې د هر ډول تګ راتګه پر وړاندې خلاصه ده هلته اوس مهال چې کوم خلک له دغې لارې تیر شوي او مالونه یې پېښور څړولي دي له دوی سره مو خبرې کړي دي چې وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو دا به هم را سره واورې چې د کندز د قلعهزار ولسوالۍ اوسیدونکي د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې د خلک له څه وخت راهیسې په دغه سیمه کې د برېښنا له نشتوالي سره مخامخ دي په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو هلمند به هم وشو چې بزګران د خپلو حاصلاتو د خوندي ساتلو لپاره د سړو خونو غوښتنه کوي
بازار نه وړاندې کو خو بازار نه لري دا سر د ملایان از انو پټې مې وس در نو بجو پر بازار کیږي
نور مطالب همشته ملتیا مو غواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه د پایل مطلب ته باور شو. دا تورخم دروازه د هر ډول تک را تک پر مخ پرانیستل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د دغې دروازې د خلاصون خبرتیا خبره کړې ده او ویلي دي چې لار نن سهار په سیمه ییز وخت 8 بجې پرانیستل شوه. دا تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته د دې دروازې پرانیستل هم تایید کړی دي. دا دروازه د تیر چهارشنبې په ورځ که ظاهراً د طالبانو لوري د امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې د طالب سرتیرو پاکستاني پولیساتو ترمنځ تر وسلوالې نښتې وروسته تړل شو. په دې اړه درته راپور لرو چې اکرام الله اکرام یې وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او په کابل کې د پاکستان سفارت د شرزافیر للیدنی وروسته چې 13 ورځ ناوخته تر سره شو، نن د جمعې په سهار د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې پرانیستل شو. د تورخم خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته د دروازې پرانیستل تایید کړل. د تورخم دوه اوسیدونکو عظمت الله او حارس ازادي راډیو ته وویل
گیټ اوس بیخي په عادي شکل باندې ان شاء الله خلاص شوی دی. د مسافرو پر مخ باندې هم خلاص دی، خلک پاکستان ته هم لګیا دی اوړي، څوک چې ناروغان چلرل هغوی پاکستان ته روان دي، د پاکستان د اړخه هم افغانستان ته هم غسي مسافر بیرته را روان دي.
موږ نن ډېر زیات خوشاله شو ځکه چې د خلکو پر مخ گیټ خلاص شو، بیرته د خلکو کاروبارونه هم شروع شو. زه خپله په گیټ کې موجود یم، گیټ د مسافرو پر مخ هم خلاص دی او د لارۍ پر مخ هم خلاص دی. د تیر په شان دی گیټ اوس.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې هم د ننګرهار د رسنیو دفتر په واتس اپ ګروپ کې دغه دروازې د خلاصون خبر خپور کړی او ویلي دي چې تورخم دروازه نن سهار 8 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. همدا خبر د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه خپور کړی. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک اجرایوي مسول ضیافت خټک هم پرون ناوخته د تورخم دروازې د پرانستل کېدو په اړه رسنیو ته وویل پوله سبا له 2 بجو څخه پرانستل کیږي او له خپلو کارکوونکو هیله کړې و چې په خپلو شفټونو کې دندو ته حاضر شي. د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې طالبان او پاکستان به وهڅوي چې دغې ستونزې ته د حل یوه لار راوباسي. د تورخم دروازه 9 ورځې وړاندې د روانې میلادي میاشتې په 6مه دغلته د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شوه چې لامل یې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې شوې. دغه وسلواله نښته ظاهرا د طالبانو له لوري د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه. د طالبانو د حکومت د کمیساري مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و، خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د 4 طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. د تورخم بلې غاړې ته ویل شوي و چې یو پاکستاني سرتیری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول یې په دې اړه لا هم څه نه دي ویل شوي. تورخم دروازه په ډیورن کرخه د خلکو د وختو را وختو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لار بلل کیږي چې په بندیدو سره دواړه اړخونه اقتصادي زیان ګوري. که څه هم د تورخم دروازې د بندیدو له امله د تازه او وختي مالي زیان په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویل شوي، خو افغان سوداګرو ویلي و چې د لارې د بندیدو له امله سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1 میلیون زیان رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته یو شمېر سوداګرو شکایت کړی دی چې دوی ته څه باندې $2 میلیونه زیان اوښتی دی. له دې سره جوخت به یو شمېر افغان باغ لرونکي او کروندګر وایي چې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره د سړو خونو د نشټوالي سره مخامخ دي. دوی وایي د ستونزې د دوی ډېرې میوې او سبزیانې له منځه وړي دي. ورزو سنا کاکړه ته په دې اړه تفصیل راکړي.
د تورخم لارې له شاوخوا لسورزو بندېدو او د لسګونو $1 میلیون په ارزښت د میوو سبزیجاتو او سوداګرۍ توکو د خرابېدو وروسته یو شمېر افغان باغ لرونکي کروندګر او سوداګر د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له نشټوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت یو تن بزګر زاکر چې کرنیزې ځمکې او باغونه لري په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ باغدارانو ته ډېر زیانونه رسېږي، مېوې او سبزي ټول هم خرابېږي. اوسني حال کې زموږ رومیان چې دی د منځه لاړل، انګور هم د منځه لاړل، مڼې هم د منځه لاړلې، نو دا سیزونه ټول د مونږ د منځه ځي. نو مونږ هیله ده د سره د سړو خونو په همکاري وکړي، سټورونه راته جوړ کړي چې مونږ خپل سبزي او خپل مېوې پکې سټور کړو.
د باغدارانو له ډلې څخه محمود سلطانی وایي یوازې هغه نه بلکې ټول باغلرونکي په بدخشان کې د معیاري سړوخونو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه
په بدخشان کې د دولت او موسسو لخوا معیاري او بنسټیزې سړې خونې نه دي جوړې شوي. ډېری وختونه کله چې باغداران خپل حاصلات راټولوي په ساتلو کې ستونزې لري او په پای کې له منځه ځي.
یو شمېر سوداګر چې د تورخم دروازې د تړل کېدو له امله د تازه میوو او سبزیو په ګډون ټول مالونه خراب شوي هم ورته شکایت لري. د امین او رفیع الله په نومونو دوه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته سړو خونو ډېر مشکلات جوړ کړل. که چېرته مونږ ته سړې خونې وځي د افغانستان د تجار دهقان او هم د نګاه د میوې نه هم د نګاه د ترکاري نه دی نه کې متضرر کېږي نه. یو میاشت به دوه میاشت به په خپله په افغانستان کې خرڅېږي. دا زمونږ اتیا فیصده مشکل زمونږ حل کوي.
پام دې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولیداتو خونې هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې په وار وار یې دغه ستونزه له پخوانیو او اوسنیو حکومتونو سره مطرح کړې ده. د دې خونې مرستیال اختر محمد احمدی د تورخم په لاره کې وروستیو ستونزو ته په اشاره سره د کابل په بندرونو او دروازو کې د سړو خونو او معیاري او ستاندرد پارکونو د جوړېدو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان سوداګر او مسؤلین وایي په تیرو لسو ورځو کې چې د تورخم لاره تړل شوې د دوی د میوه او سبزیجاتو د خرابېدو له امله تر دېرش میلیونه ډالرو زیات زیان اوښتی دی. هڅه مو وکړه چې د سړو خونو د جوړولو او د باغ لرونکو بزګرانو او سوداګرو د غوښتنو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د ویان مستعین عمری نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت تر دې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 450 وړې او لویې سړې خونې شته چې په خصوصي سکتور، بزګرانو او دولتي ادارو پورې اړه لري او یو شمېر دغه سړې خونې اوسمهال غیر فعال دي.
راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر افغان سوداګرو شکایت کړی و چې دوی د سړو خونو د نشټوالي له کبله د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته یې سبزیانې او میوجات خوسا شوي دي. بل پلو بیا په هلمند کې بزګران هم غوښتنه کوي چې د دوی د حاصلاتو لپاره باید سړې خونې جوړ شي. ورزو هلمند ته تفصیل په راپور کې.
د افغانستان په جنوب کې هلمندی بزګران وایي کروندې ثمر ته رسېدلي او بازارونو ته عرضه کوي، خو وایي د دې حاصلات د خلکو تر تقاضا څو برابره زیات دي چې دې چارې د دوی پر کاروبار خورا منفي اغیزې کړي او محصولات یې په پلور نه رسېږي. دا پنځه کلن حبیب الرحمن دی چې د هلمند اوسېدونکي دي او د خپلو سبزیو په پالنه بوخت دي. دی وایي هر سهار چې سبزی بازار ته ویسي نو هغه ډول نه پلورل کېږي لکه څنګه چې اړتیا وي.
زما نوم حبیب الرحمن دی، دغه بزګري کوم. اومې سوداګران کړی دي بازار ته وړاندې کو، خو بازار نه لري. دا سر د ملایان ازانو پر ټیمې وسو در نو بجو پرې په بازار کې شي هغه ګای الته لمبر اسوي خراس خو ګرمیان نیمځي نه خرڅېږي. خو باید
متی الله هم د خپلو کرنیزو محصولاتو د پلور د بازار له پیکوالي شکایت کوي. متی الله د هلمند مرکز لشکرګاه اوسېدونکي دي او سږ کال په خپلو مځکو د هندوانو پالیز کرلی دي.
زمانه متبلا د دلته جهکان ما بزګرم مش کړل دی و بانجان دی بینډی دی لوبیا دا شپسر واخ ورورندوانې دی شاش کال خود چې اصلي سی وچکلی ده د بازارم نه لري ورور چې بس ما نه مژندوانې یا د کوم حاصلات چې مژ دلته پر دامزو کو باندې واخ هغه د بازار نه لري چې ما نه مشته اونې کې پیدا و کیش پیدا نه لري ما نه چې مژ دلته دغه هزار چخواري په وکاجو د بازار ته ور ودونې ګټه مشته نه کوي نو وچکلی ده چسلی
د هلمند د نږدې کیاسله نه خلګو اقتصاد پر کرهنه او مالداری پوری تړلې دي او اوس مهال پر وچکالی سربیره سوړ بازار هم د دغه ولایت بزګران زیات زیانمن کړي دي. یاد کروندګر د دې ستونزو حل سړی خونی او د کرنیزو توکو لپاره کورني او بهرني مارکیټونه یادوي. بیا هم حبیب الرحمن او متی الله
بل خواهش می دو دولت صدا کو چې مشه بعد سړی خونی جوړی کی زکه چې په ژمي کې چې کم رومیان بنجان حتی بندیم راز از مشه یاد او تاغه سړی خونی کې ساتل هغه خراب پمی هغه کچره مال پر مل باندې راسل ته په مش باندې مثال وسو 1500 غوانی چې پاغه کې 1500 غوانی راکی دلته چې خرسي سر په 1500 غوانی خرسي اومد حکومت غټي نه به پر حکومت باندې د بل چا انسان پروت یم به د بزګرانو غټي
مرد دولت صدا غواړي چې مرته دا خونی جوړی کی چې موږ د خپل حاصلات چې دا ټوله مکمل پښکې وساتو درجه مې پر یو بیا موږ په ژمي کې معنا موږ د مارکیټ ته وړاندې کول ته بیا موږ ته ګټه کی
بل خو دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض هم د بزګرانو ستونزې منی خوای دی هڅې پیل کړي دي څو د بزګرانو ستونزې ورته واری کړي دا فداسیال کې د چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې تړل کېدو هم افغان بزګران او افغان سوداګر زیات زیانمن کړي دي خو په ټوله کې د بزګرانو وړاندیز دا دی چې دوی ته سړی خونی جوړی سي ترڅو دغه هیواد پر خپل ځان بسیاسي او نورو ګاونډي هیوادونو ته د سبزیو د انتقال موقع برابر نه سي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی
اوس هم یو نړیوال مطلب راخلو په لیبیا کې د وروستۍ اورښتونو او طوفانونو په نتیجه کې د مړو شو شمېره تر یو لزر واوښت چارواکي وایي د لزرو تر تم شوو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات لا هم دوام لري دلته راسره په سټوډیو کې همدا شیبه صالح محمد صالح دی صالح صاحب تاسو ستړي مو شئ که د دغې وروستۍ اورښتونو او طوفانونو په اړه تاسو وروستي جزئیات راکړئ
مننه په لیبیا کې چارواکو نن جمعه ختیځ ښار درنات د ملکانو د ننوتلو مخه ډپ کړه څو د پلټنې ډلو ته زمینه برابره سي چې تر نړیدلو ودانیو لاندې او خټو کې په لزره ترې تمسو کسانو پسې د پلټنې عملیات پر مخ بوزي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د لیبیا سری میاشتې ټولنې پرون پنځشنبه ویلي چې په درنا کې په دغو اورښتونو او طوفان کې د مړو شمېر 1300 ته ورسېد ویل سوي په درنا کې 1000 نور کسان ترې تم سوي او د دانیل په نوم طوفان 1300 نور کسان د لیبیا په نورو برخو کې مړه کړي دي د تیرې دوشنبه پر سهار د طبیعي آفت وروسته له هغې پیښ سو چې تر سختو اورښتونو وروسته د مدیترانې په څنګ کې د پراته ښار درنا د اوبو دوه بندونه ونړېدل چې د طوفان شدت نور هم پسې زیات کړ په لیبیا کې چې په تیلو غني دی له 2014 د کال راهیسې د سیالو حکومتونو ترمنځ کړکېچ روان دی یو یې د دغه هیواد پر ختیځ او بل یې د پلازمینې ترابلس په ګډون د لیبیا پر لویدیځ واکمن دی که څه هم دواړو حکومتونو په 2020 کال کې د اوربند موافقه لاسلیک کړې خو د دوی ترمنځ بیا هم رقابت دوام لري د لیبیا په ختیځ کې د امبولانس او عاجلو خدماتو دارې عمومي مشر سلام الفرقانی پرونه وخت ویلي درنا شر له خلکو تخلیه سوی او یوازې د ژغورنې ډلې ته ورته د داخلېدو اجازه سته دغه طبیعي آفت د سیالو حکومتونو ترمنځ یو کمساري اتحاد ته زمینه برابره کړې حکومتي ادارو په اغیزمنو سیمو کې د مرستو لپاره مټې رانغاړلې دي پر درنا شر د ختیځ هغه حکومت واکمن دی چې پیاوړی پوځي قومندان خلیفه هفتر یې ملاتړ کوي د مرستو لومړي کاروانونه د سه شنبې ماښام طوفان ځپلو سیمو ته ورسېدل او څرنګه چې ګڼ پلونه نړېدلي د مرستو رسونې چارې ټکنې کړې دي د کډوالۍ نړیوال سازمان نن جمعه ویلي چې د لیبیا په شمال ختیس کې د ورستی طوفان له کبله څه باندې 8340 کسان له خپلو اصلي مینو بي ځای سوي دي د دې ترڅنګ د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي چې نن جمعه د سویس له جنیوا څخه د لیبیا بنغازی ته هغه الوتکه روانه سوه چې د مړو لپاره 15000 خلتي پکې بار وي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د سپتمبر 15 په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سږ کال په روان 2023 کې ځوان نسل ته ځانګړی کړی او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر بنسټ ولاړ نظام د طالبانو لخوا پرځول شوی دی. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د سپتمبر 15 په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې دا ورځ د دې لپاره د ډیموکراسۍ په نوم ونوموله چې د دې سازمان غړي هیوادونه ډیموکراسۍ ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. نو ځکه د سازمان په 2009 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. د ډیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده، خو په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي ارغل سره هممهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې ګنې ډیموکراسۍ له سرحده وتلې ازادۍ ته وایي. د سیاسي چارو شنون کې ګلالۍ مموزي چې اوس مهال د جرمني د بون خر د ایالتي شورا غړې ده په دې اړه وایي:
ډیموکراسي دا معنی لري چې د ټولنې هغه غوښتنې په یو قانون کې راټولېږي چې بیا یله دینه یو دولت جوړیږي. دولت دا وظیفه لري چې قانون په ملک کې پیاده کړي. په تاسف سره وایم چې ډیموکراسي له نوم نه زموږ په وطن کې یو ډیره منفي تشریح کیږي.
د ټولنیزو چارو د پوهانو په نظر ډیموکراسي په هیڅ هیواد پورې اړه نه لري او کومه ځانګړې نمونه یا موډل هم نشته، بلکې اساس او بنسټ یې د وینا او د بیان ازادي ده. همدارس د ډیموکراسي پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه پر دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د ډیموکراسۍ د معیارونو او بنسټونو د افغانستان تیر جمهوري نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر ځای رامنځته شو درلودل، خو دا بیا جلا خبره ده چې فساد څومره پکې وو او ناامني څومره وه. مګر پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد پارلمان یا مقننه قوه له منځه ولاړه، د طالبانو د قضا او حکومتولۍ پر څرنګوالي انتقادونه کیږي او پر رسنیو هم سخت محدودیتونه ولګېدل. ملګرو ملتونو سکل د ډیموکراسۍ ورځ د راتلونکي نسل د ځواکمنولو په نوم نومولې ده. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې سکل به د دې ورځې د لمانځنې تمرکز د ډیموکراسۍ په وده کې د ځوانانو پر رول او د دې خبرې پر یقیني کولو وي چې د ځوانانو غږ د نړۍ په مهمو پرېکړو کې شته. ملګری ملتونه همدارس ټینګار کوي چې ځوانان اوس مهال او په راتلونکي کې د ډیموکراسۍ ساتونکي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
وز په پاسوال کې کندهار ته ورشو. د کندهار د بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیاي خدماتو لکموالي شکایت کوي. د خلک وایي چې دلته د روغتیاي مرکزونه لري خو امکانات پکې نشته. ورزو لسیمه تفصیل په راپور کې ورو.
د کندهار نیش د شهر شمال لورته په 145 کیلومتري کې پرتا ولسوالي د خلګې د ژوند د لمرنوي اسانتیا او به برخې دي. دغه ولسوالي اوسیدونکو د نورستندو سره سره د روغتیاي خدماتو څخه به برخې دي او د ټولي ولسوالي په کچه یوازې یو روغتیاي مرکز لري چې د ځای اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د نیش اوسیدونکو ری محمد وایي چې ډول چې لازم ده د یاد ولسوالي اوسیدونکو ته په روغتیاي برخو کې خدمات نه دی وړاندې شوی او دوی اړ دي چې کندهار شهر ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
اول دغه شاز ما وځي مریض دا کلینیک ته ورغلې ده. د کلینیک څخه یې ست جواب کړي ده، یې ست خې چیرې ست جواب کړي ده، چیرې ست خې ته کنده ته تللې ما دا نه ولې چې دا د پات سي ژوندې دی ورسو ډاکټران نشته دی ورز دلې بعده بیا بیرته تللې و مې شاله ته چیرې دی ورز دلته چیرې دوه ډاکټران اغل نه زنانه یو زنانه ورسره دی دا چې وسه مې شادل ته دلې وای یو نه کې خوندور ځای جوړ سي ما سي دی خوندې بعده هغه کې ناس درې ورز دلې بیا بیرته تللې بازار ته هم مشکلاتونه خونه دار کم دلاري د سر خرابې درول سوالې پورې د کندهار پورې لاري دا یو درمه حساب شنه کې سمسنور ګرځ مریضان په تکلیف یا وډیر خرابې.
د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو پر زیاتوالي ټینګار کوي او د طالبانو له حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې په روغتیایي برخه کې دوی ته پاملرنه وکړي. د نیش اوسیدونکي محمد سلیم کوچی وایي د روغتیایي مرکزونو د کموالي له امله ډېر کله ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
دلته مو کلینیک راغلی دی، دغه نه دوا راوي لکه په لاس کې چې راوړي هغه شي پنځه کسه واسي بیا خلاصه شي بیا به چرګام څه زغلي چې یو موټر یا مده وایي چې یو مریض یې تر ولایت رسوي یا تر کندهار رسوي. د کلینیک خو بهتر نه یو موټر غواړي، ته ډېر سخت زور راسته د موټر. نو دا خلک ډېر څه چې 5000 روپۍ نه لري، هغه 5000 د موټر دی الله زپی کړی. تقریبا دا شپږ ورځې تر مخه هم دغه کلینیک ته رالم ول، دغه تندې راګه پټاو د جله کندهار په دوه نیم ساعت کې مده لار ورسوي کندهار په دوه نیم ساعت کندهار شي په خانه ته ورسودو کمال تاکسونو چې هغه مریض دغه دی اوسپیا د جوړتیا پراند 5000 شلزر په دروازه موټر غواړي او موږ دغه نه درلودې چې بیا موږ دوا فرانی ولې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست مرستیال ډاکټر سید احمد شاداب د نیش ولسوالۍ د خلکو روغتیایي ستونزې مني او وایي د دې ولسوالۍ لپاره 15 بستریز روغتون منظور شوی چې د خلکو ستونزې به ورسره حل شي.
د درملو د پاره باندې تاسو ته بهتر معلومه ده چې د درملو د پاره مهاجزه لسیږي ان شاء الله هغه هم مشکلات حل کیږي او د روغتیایي مراکزو د پاره دا کوم ولسوالۍ چې تاسو یادوي په دغه ولسوالۍ د پاره ډی ایچ سی سی پلس منظور شوی دی چې داغه د پاره به ان شاء الله د ټولو ولسوالۍ خدمات به ډیر پښه شي، د خلکو د پاره به خدمات شسوي.
په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو او غیر متوازن انکشاف له امله د سویلي افزې په ټولو لیرو پرتو سیمو کې خلک د روغتیا پوهنې او د ژوند د لومړنیو اسانتیاو بې برخې پاتې سوي چې له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
و موریدل چې په کندهار کې خلکو د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایت درلود. بل طرف په کندوز کې د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. دوی د برېښنا مزي له ولسوالۍ تیریږي خو د دوی سیمه ته برق نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز د قلیزال ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د برېښنا درلودل د دوی له ډېرو پخوانیو هیلو څخه شمېرل کېږي خو تر اوسه پورې د دوی دغه هیله نه ده پوره شوې. د پاخ عمر لرونکی عبدالحکیم د قلیزال ولسوالۍ په بازار کې د خوراکي توکو دوکان لري. هغه د خپل دوکان مخ ته پر تخت ناست دی او له چایو ډکه پیاله یې په لاس کې ده. له هغه څخه مې د نوموړي ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو د ستونزو په اړه وپوښتل. اویا کلن عبدالحکیم راته وویل چې ستونزې خو زیاتې دي مګر دوی برېښنا ته جدي اړتیا لري.
اول کو برق ضرورت داری به ما شوروز بکارست حالا سولر داریم لکی سولر
موک برېښنا ته جدي اړتیا لرو. څوک چې شتمن دي هغوی سولري برېښنا لري خو د خوار او غریب وس نه رسیږي چې سولر واخلي. حکومت باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي تر څو ټول خلک له برېښنا څخه برخمن شي.
دوی انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې دوی په وار وار د برېښنا د نشتوالي ستونزه د تیر نظام له لوړپوړو چارواکو سره شریک کړې وه او هر ځل له دوی سره ژمنې کېدلې خو په عمل کې نه پیاده کېدلې. د قلیزال د اقتپي بازار یو قومي مشر 15 کلن محمد قربان ترکمن ازادۍ راډیو ته وویل
شهر مشکلات ضروری از برق داره از برق زندگی
د برېښنا نشټوالي خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. موږ په وار وار د برېښنا نشټوالي ستونزې هم د پخوانی حکومت چارواکو سره او هم د اوسنی حکومت له چارواکو سره شریکي کړي دي خو زموږ غږ څوک نه اوري.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 50 کلن حکمت الله د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې قلیزال ته د برېښنا مزي وغځوي تر څو خلک د برېښنا له رڼا څخه برخمن شي.
موږ تل خپلې ستونزې تر چارواکو رسولي دي خو څوک توجه نه کوي. د تاجکستان د وارداتي برېښنا مزي زموږ پر ولسوالۍ تیر شوي او نور ولایتونو ته برېښنا انتقال شوي خو له بده مرغه موږ له برېښنا څخه محروم یو.
د قلیزال ولسوال رحمت شاه وقاص د خلکو شکایت مني او وایي چې د برېښنا نشتوالي ستونزه یې اړوند چارواکو ته رسولې ده او تمه لري چې ژر ورته رسیدنه وشي.
اما عمده مشکل چې دی په دې ولسوالۍ کې هغه د سړک مشکل دی او بل د کلینیک بل د برق مشکل دی. د برق خبره تویات موږ رسولې او والي صاحب راته ویلي دی چې انشاءالله په روان وخت کې به د برق کارم شروع شي وعده راکړې ده.
د کندز د حوزوي برېښنا د ریاست رئیس ملا محمد نسیم ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به قلعهزال ته د برېښنا مزي وغځول شي.
په آینده کې انشاءالله تنها د قلعهزال ولسوالۍ ته نه بلکې پاتې نور ولسوالۍ ته چې د برق شبکه نه لري لکه اقتاش، کلباد او ارچي ولسوالۍ ته د برق شبکې غځولو پلان لرو.
د قلعهزال ولسوالۍ د 15 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار لوېدیځ لوري ته موقعیت لري چې د یاد ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. پر دې سربیره نوموړی ولسوالۍ د بلخ له کلدار او د سمنګان له خلم ولسوالیو سره هم پوله لري.